که از یا به عنوان رای بدیل در شرایط فعلی استفاده شد تا جان از یار ما بتونیم نجات بدیم.
سپاس از شما و سایر مهمانان ما که در این برنامه شرکت کردند. برنامه رنگ‌های زندگی رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسه. وقت خوش، خدا نگهدار، با بقیه برنامه های ما باشین.
سلامونه، ستړي مشه. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د خبري خبرونه ته مو فرید سیال د قدر جلال اوفت تخنیکی چارو په سم بلخ تر کلی کوم. پیل په خبرونه کو د بغلان ولایت مرکز په لخمري په جمعات کې د چاودنې په نتیجه کې د درنی مرګ شو بلې خبرونه رسیدلې دي. د بغلان د امنی قومندانۍ په وینا باندې په دغې انتحاري حمله کې نن 9 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 15 تنه نور ټپیان دي. همدارنګ ځینې نورو سرچینو چې د نن خود له په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې 14 د جمعې د لمانځه پر مهال د شیعهګانو په امام زمان جماعت کې شوی لزګونو کسان هم پکې ټپیان شوي دي. د خالد پونم یو عیني شهید ازادي راډیو ته وویل چودنه پاتکی خانه که در نوش و تلفات خورا زیاد دی. حمله انتحاری و یو شمیر تپیان انتقال شوی دی و نور تپیان لهم راباسی. در طالبان دو حکمت مرستیال ویاند بلال کرمی فرانس پرس خبری اجانس چودنه تایید کرده خود تلفات و دشمیر پرباندی حق وقت ورطا بلال کرمی چنو ویلی. در دی چودنه مسئولیت روس کمیدلی ندهی منالی خو پر نور و لایتونی که پر شیگان و در پخوانه دی دور در حملو مسئولیت دای شخیصه و. یوې زلزلې نن سهار د بغلان جنوبي سیمې ولړزولې. د امریکا د جیالوژۍ سروې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د دې زلزلې قدرت د ریختر په کچه 4.9 درجې و. د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د بغلان د جنوب په 8 کیلومتره کې د ځمکې په 10 کیلومتره ژوره تل کې و. دا په روانه اونۍ کې په افغانستان کې درېیم زلزله ده. د شنبې په ورځ یوې زورورې زلزلې چې شدت یې 6.3 درجې و د هیواد لیدیز ولړزوه. په دې سیمه کې د چهارشنبې په ورځ بیا د همدې کچې سخته زلزله وشوه چې دواړو زلزلو زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل. تر اوسه د نننۍ زلزلې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې نن د فلسطینیانو په ملاتړ لاریونونه وشول. په پلازمینه کابل کې نن د عیدګاه جومات مخې ته یو شمېر معترضان راغونډ شوي وو او د اسرایلو پر وړاندې د فلسطینیانو ننګه کوله. په هغو دستورونو کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري اژانس خپره کړي وو، اعتراض کوونکي په داسې حال کې لیدل کېږي چې د طالبانو بیرغونه ورسره دي. د بختر د راپور له مخې مظاهره چیانو له فلسطینیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده او د اسرایلو پر وړاندې د فلسطینیانو له مبارزې څخه ملاتړ کړی دی. پاینال کې په ننګرهار کې هم نن ورته مظاهره وشوه. لزګونه معترضان د جلال آباد ښار د اکملاتي بیس په څلورلارې کې راټول شوي وو او د فلسطینانو په ملاتړ یې خپل غږ اوچت کړی و. بیا ایران او همدارنګه یو شمېر نورو هیوادونو کې هم په زرګونو کسان راوتلي وو چې د فلسطینیانو په پلوي یې مظاهرې وکړي. بیا په ایران کې د شوټډ پریس د خبريال د راپور پر بنسټ باندې په داسې حال کې چې د ایران، فلسطین او حزب الله بیرغونه د دغې ایرانیانو سره و او مرګ پر اسرائیل او مرګ پر امریکا شعارونه یې لیږدول. په پلازمینه تهران کې دغه کسانو لاریون کړی و. په نورو ښارونو کې هم ورته مظاهرې وشوې چې په ترڅ کې معترضان د امریکا او اسرائیلو بیرغونو ته هم ور واچوه. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین د اسرائیلو د صدراعظم په ګډون له جګپوړو اسرائیلي چارواکو سره د خبرو لپاره نن تل ابیب ته ورسېده. اوستن دویم امریکایي چارواکی دی چې په تېرو دوو ورځو کې اسرائیلو ته ځي. پرون د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم سیمې ته سفر کړی و. بل خوا په داسې حال کې چې د غزې په ترانګه کې د اسرائیلي پوځ د ځمکنیو عملیاتو ویره په زیاتېدو ده. اسرائیلو نن له غزې څخه د 200,000 ملکي وګړو د ایستلو امر کړی دی. دا امر وروسته له هغه کېږي چې ملتونو او فلسطیني حماس ډلې ویل اسرائیل د غزې د تړانګې له شمال څخه د ټولو 100,000 خلکو د وتلو خبرداری ورکړی دی. د اسرائیلو فرمان چې پر اسرائیلو د حماس ډلې د لوی برید په مورس صادر شوی دی، د غزې ټولو اوسېدونکو ته د دې تړانګې د جنوبي نری ساحلي سیمې ته د سپارښتنه کوي. په فرمان کې راغلي دي چې د حماس وسلوال په دې ښار کې په جوړ شوو تونلونو کې پټیږي. د پیل موضوع تر از او پیل بدی که او چینن په بغلان ولایت کې په مرکز کې البته انتحاری حمله د شیګانو په یو جماعت کې د نه نشه و د شی تر دې د ما د دغه زلزل د دغه چاودنی او د دغه انتحاری حمله جزئیات څه دي ل اکرام الله اکرام نه یو
د شمالي ولایت بغلان په پولیخمری خار کې د شیعاګانو پر یو جماعت د طالبان حکومت د سیمایزو سرچینو په حواله انتحاري حملې چې د جمعې د لمانځه پر مهال شوي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د دې ولایت لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قمانداني وایي چې دا پیښه د بغلان ولایت د پولیخمری خار د سیلو په لومړي سرک کې د امام زمان جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوي. دغه قمانداني په یوه اعلامیه کې چې یوه کافي ازادي راډیو ته هم رالیږلي ویلي چې د انتحاري حملې 15 شیل مونځ کوونکي وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. خو د پولیخمری په روغتون کې یوې سرچینې چې د امنیتي دلایلو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه روغتون ته 1.5 جسدونه ورول شوي. یو شمیر نورو رسنیو په دې پیښه کې د نږدې 50 کسانو د ټپي کېدو خبرونه هم خپاره کړي. عیني شاهدانو هم په پیښه کې د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبره کړې. د خالد پنوم د پیښې یو عیني شاهد وویل
چاودنه په تکیه خانه کې دننه وشوه. تلفات خورا زیات دي. حمله انتحاري وه. یو شمیر ټپیان انتقال شوي دي او نور ټپیان لا هم راپاسي.
د دغه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قمانداني وایي د پیښې په اړه نورې څېړنې هم روانې دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې په افغانستان کې په شیعه وګړو د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی، هغه چې طالبانو په اړه په وار وار وړاندې د عملیاتو د ځپلو خبره کړې. خو د امریکا د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او دای د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ بللی. د روان کال د اګست په 25مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونکوف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وویل د داعش وسلوالو په ګډون په افغانستان کې شل ترهګرې ډلې فعالې دي. هغه دا هم وویل چې همدا اوس په دې هیواد کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 3000 تر 6000 کسانو رسیږي.
لکه څنګه مو چې په راپور کې واورېدل طالبانو ویلي وو په بغلان کې د شیعاګانو پر یو جماعت په نننۍ انتحاري حمله کې وتنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په سیمه کې آزاد خبریال نظام الدین سباون بیا وایي که څه هم د جماعت امنیتي تدابیر ډېر قوي وو او له تلاشۍ پرته هیڅ چا ته د داخلېدو اجازه نه ورکول کېږي، خو بیا هم انتحاري کوونکي د جماعت دننه یې ځان رسولی. له هغه مې په پیل کې د دغې انتحاري حملې د سترګو لیدلی حال پوښتلی دی.
دا پیښه نن غرمه یو نیم بجې شاوخوا کې د امام زمان پولیخمری د امام زمان په جماعت کې رابطه شوه چې خلکو موږ د جماعت نه تقریبا 100 متره لرې وو او ډېر زوروره چاودنه وه. په دې کې چې موږ ورغلو سیمې ته او نور ګاونډ همسایګان هم چې ورغلو جماعت ولنوتلو او حتی د زخمیانو په انتقال کې هم همکاري وشوله. حتی ګاونډو خپل موټر راوستل شخصي زخمیان یې روغتون ته پکې لېږدول او دقیقه شمېره د تلفاتو معلومه نه ده، خو شاوخوا په جومات کې لسګونه ټپیان پراته وو. چا حالت ښه و، د چا حالت خراب وو. یو شمېر نور هم تقریبا 10 شاوخوا کسان نور هم پراته وو چې هغه پته نه لګېده چې دا وژل شوي دي یا زخمیان دي، خو هغه روغتون ته ولېږدول شول. خو هغه کسان چې په جومات کې وو او دغه روغ وتلي وو، له دې پیښه له هغوی رسنیو ته ویلې په چیرې بیا موږ ته ویلي وو چې دا انتحاري حمله وای.
دا حمله هم د زارګانو په جماعت شوی و. له دې نه وړاندې تاسو په سیمه کې داسې مشکوک څه کتلي وو؟ تاسو خمال ته اوسېږئ چې داسې یو انتحاري حملې ته لار برابره کړي؟
دا د جماعت چې دا د سوریانو جماعت تر څنګ دی، د زمې تر لاس نه تفاوت لري او دا جماعت ډېر قوي امنیتي کسان لري. تلاشي هم کيار سګارسګر آر وګړي چې نوځي جماعت ته اما تلاشي ورکی دی او ځي سخت وکینی. دا د تاسو کله په دې خاطر دی چې سکیورټي یا امنیتي هغه ډېر ښه دی. اخبار د خپل دوی خپل کسان هغه دی دولت نه خاص جواز لري تلاشي کوي. خلک دې تلاشي څوک نه کوي د منځ په وخت کې.
که دغه موضوع لږ واضح کړي چې ما هدف ونه خیست د څه ډول و، ځکه چې جماعت خو خلک په دې ډول باندې ځي چې تلاشي نه وي، ولې دې جماعت کې خلک تلاشي کېدل؟
خدا د پخوان همداسې دوی یو خاص ګاغه لري، تدابیر امنیتي لري، دوی بس فکر کوي چې البته ځینې تهدیدات وو. پخوا به هم چې شیعګانو باندې څه بریدونه شي وو جمهوریت په وخت کې دوی هغه وخت نه هم ویره درلودله او دوی دا تدابیر ورځ په ورځ کلکول.
په سیمه کې زیات خبریال نظام الدین سباون وو چې موږ سره یې د سترګو لیدلی حال شریک کړی وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د اکتوبر 14 د افتونو یا د طبي پیښو د کمولو نړیواله ورځ وه. د راپور درته په تفصیل سره لرو، خو تر دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
په داسې حال کې چې نن جمعه د اکتوبر 14 د افتونو یا د طبي پیښو د کچې د کمولو نړیواله ورځ ده، افغانستان له یوې سترې طبیعي پیښې تیریږي. په هرات کې د شنبې د ورځې زلزله چې په افغانستان کې د روان کال تر ټولو ستره زلزله او طبیعي پیښه بلل کیږي، پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې دې زلزله کې تر 3000 ډیر کسان مړه او ژوبل شوي دي چې دا شمېرې د بدلون په حال کې دي. خو ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې د روانې اونۍ زلزلې تر 1000 پورې کسانو ته زیان اړولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور شو، ویلي چې یوازې د چهارشنبې ورځې زلزلې په دغه ولایت کې 112 کلي زیانمن کړي دي. د هرات د زندهجان ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی نور احمد چې یو له زیانمنو کسانو څخه دی وایي:
موږ په کور کې ناست وو، داسې غږ و لکه د تندر. یوه ثانیه نه واوښتې چې ټول کلي ونړېدل.
نور احمد وایي چې کور او ژوند یې له منځه تللی او نه پوهیږي چې بیرته یې څنګه جوړ کړي. په همدې حال کې د هرات اوسېدونکی محمد تمیم سلطانی وایي چې د شنبې ورځې زلزلې دی او کورنۍ یې اغېزمن کړي او نور ډېر مالي زیانونه یې ورته اړولي دي.
زما سر ګنګ شو، په ځمکه ولوېدم. لور او مور مې راواخیسته. وروسته د دویمې زلزلې پر مهال موټر خورېده. وروسته زه د خپلو ماشومانو د موندلو لپاره لاړم چې دویمه زلزله وشوه. چې راغلم درېیمه زلزله وشوه، کور یو څه ویجاړ شو او موږ مجبوره شو چې دوه شپې له کوره بهر تېرې کړو.
د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دغه سازمان د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو د دفتر مشر مامی میزو توري د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د افغانستان په لویدیځ کې د اکتوبر د 8 نیټې د زلزلې د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړه. په همدې اعلامیه کې هغه وویل چې په افغانستان کې زلزله په داسې حال کې رامنځته شوه چې په دغه هېواد کې بشري اړتیاوې زیاتې شوې وې او د طبیعي پیښو له امله یې د ویجاړۍ او د بیرته جوړولو لپاره باید د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره زیاته پانګونه وشي. د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر مشر زیاته کړه چې زلزلې په نړۍ کې تر ټولو وژونکي طبیعي آفتونه دي چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ د طبیعي پیښو 85% مرګ ژوبله له زلزلو څخه ده. د افغانستان په لویدیځ کې د وروستۍ مرګونې زلزلې تر څنګ د روان کال په اوږدو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د بې وخته بارانونو له امله سیلابونو د ډېرو بزګرانو کروندې ویجاړې کړي دي. د ننګرهار ولایت یو کروندګر محمد لودین چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوی، ازادۍ راډیو ته وویل:
دلته ډېر کوڅې او ګل شولې او بزګرانو شولې خرابې کې سبزیجاتو ټول خراب کو. وس ډېر خوشو خلک ځین نه ورسېدل خو چا کومک ونه کړم. اوس ته وویل چې دغه یې راکړه، نو ما ته ولیکل چې دې ډېر وخت ته ویل پروا نه لري، دغه ډېر فصلونه خراب کړه.
په داسې حال کې چې د چاپېریال یو شمېر کارپوهان وایي حکومتونه کولای شي د یو منظم پلان په جوړولو سره د پیښو په کمولو او د طبیعي پیښو په اړه د پوهاوي په لوړولو کې مرسته وکړي. زموږ پوه خلیل احمد نادم ازادۍ راډیو ته وویل: دې ته په پام چې افغانستان له زیاتو طبیعي پیښو سره مخ دی، باید تدابیر ونیول شي.
آدم زلزله نمیتونه پیش بینی کنه، اما میتونیم که
که هم د زلزله وړاندوینه نشي کې د خونه کې په ګوته کې دی شي. څو حکومت خبر وي چې عامه تاسیسات په زیانمنون کو سیمو کې جوړ نه کړي او یا د برېښنا بند او عامه ودانۍ تر څار لاندې ونیسي.
پروژه های تکنوگین در سطح ولایات باید ایاش مراکز تحقیقاتی وجود داشته باشه.
دای وای چې اړوند چارواکي دې د چړنیزو مرکزونو په جوړولو سره د ځمکې لاندې اوبه مطالعه کړي، ځکه د دې په وینا د ځمکې لاندې اوبو کارول او د ډیرو کورونو جوړول د ځمکې پر سطحې اغیز کوي. په ورته وخت کې په جمهوري نظام کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې پخوانی وزیر نجیب آغا فهیم وایي چې د اقلیم بدلون د طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ لامل کیږي او بشري کړنې لکه د ګلخانهیي ګازونو او ککړتیا تولید پر دې بهیر اغیز لري. نوموړی زیاتوي، اوس په افغانستان کې وچکالۍ ډېره زر راځي، یعنی په هرو 15 کلونو کې د افغانستان خلک له وچکالۍ او غیر اقلیمي بارانونو سره مخ کیږي.
د افغانستان 70% خلک په کرنه بوخت دي چې د افغانستان د ملي اقتصاد لویه برخه جوړوي، چې په اوبو هم تکیه لري. که کاریز وچ شي، د اوبو سرچینې کمې شي او د ورښتونو موسم بدل شي، د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز کولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي و چې ځمکه د تودوخې لوړې کچې ته رسېدلې او باید د مخنیوي لپاره یې نوي تدابیر ونیول شي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په روان کال کې د طبیعي پیښو له امله د اوښتو ځاني او مالي زیانونو د شمیرو او په دې برخه کې د خپلو پلانونو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دغه وزارت چارواکو د ریاست په میاشت کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې پروګرام په نوم غونډه کې وویل چې تیر کال په طبیعي پیښو کې شاوخوا 100 کسان مړه او 300 ډیر نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان د طبیعي پیښو د کمولو ادارې UNDRR په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د طبیعي پیښو له امله د مړینې 90% په غریبو هیوادونو کې ده. د دې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې، تر کومه چې د بېوزلۍ، نابرابرۍ او تبعیض کړۍ نه وي ماتې شوي، هیڅوک به له طبیعي پیښو خوندي نه وي. له همدې امله د دغې ورځې لپاره د 2023 کال شعار د یو باثباته راتلونکي لپاره نابرابرۍ سره مبارزه ده. د طبیعي پیښو د کچې کمولو نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په 1999 میلادي کال کې د ملګرو ملت د عمومي اسامبلې له غوښتنې وروسته د ګواښونو په اړه د پوهاوي د کچې لوړولو او د طبیعي پیښو د کمولو په موخه ونومول شوه.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو.
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to Jon Fosse.
Jon Fosse څنګه لیکل کوي چې د نوبل جایزه واخیسته؟ په همدې اړه د ډاکټر عیسا ستانکسی نظر هم در سره شریکوم.
په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونو ژبه ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا پاکه ده.
له انځورګر شاعر رومان نیازي سره شخیدلی یم چې د شعر لیکلو په وخت څه ته پام کوي.
هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم، هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې راجوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم.
هنرمنده شریفه فیضی وایي،
ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دې د ښځې زنجیر دی کې پلاس کې قلم دی، ما ورته شکل چې تعلیم زما حق دی.
په کندهار کې مو د یو شمېر تاریخي ځایونو لرغېدو خبرو.
په ډېر وخت موږ دغه ارمان درلودی چې موږ دغه تاریخي آثار ورغول شي.
تاریخي ابدات ډېر ارزښتناک دي.
او په دې ادبي مجله کې به واورئ چې د میدان وردک په ششکاو سیمه کې ځوانانو کتابتون جوړ کړی.
د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
د ششکال د نوبل د ادبیاتو جایزه داسې چا خپل کړه چې دته د سکوت لیکوال وایي. د سویډن د نوبل اکاډمي د اکتوبر په 5 اعلان وکړ چې نارویجی لیکوال او شاعر یون فوسی د 2023 کال د ادبیاتو د جایزې ګټونکی شو. د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې وویل چې د یون فوسی نثرونه ناویلو ته ورناری کوي. دا په دې معنا چې د ښاغلي فوسی کوم ځانګړي اثر ته دا مهمه جایزه نه ده ورکړل شوې، د ده آثارو ته اهدا شوې ده. تر دې مخکې هم یو شمېر لیکوالو ته د یو اثر په ځای د هغوی د څو کتابونو لپاره نوبل جایزه ورکړل شوې ده. په دې ډله کې نامتو کیسه لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس هم شامل دی. په خپله یون فوسی وایي چې دی په لاره کې په موټر کې روان و چې د جایزې خبر د نوبل د ادبیاتو د کمیټې له لوري ورکړل شو. بیا وروسته د لیوه داسې ځایه د ناروې لیوه تلویزیون سره مرکه کړې ده چې پورته سپینې وریځې ګرځي او د اوبو لوی ډنډ دی که د سمندر کومه راوتلی شي، او وایي چې سږ کال یې دا هیله نه وه چې نوبل به ګټي.
زه دلته ولاړ یم او یو څه بې خوبه یم، خو دې ستر ویاړ ته ډېر خوشحاله یم. زه له لسو کلونو راهیسې د نوبل جایزې په اړه په بحثونو کې ښکیل یم. فکر کوم چې زه له ښکیلتیا سره روږدی شوی یم، خو په ترلاسه کولو یې عادت نه یم. سږ کال مې بیخي تمه نه وه چې زه به دا جایزه ګټم.
د فوسی د ناولونو په برخه کې دا خبره کیږي چې ډېرې خبرې لوستونکي ته پرېږدي، اوږدې خبرې نه کوي، په لنډو مطلب بیانوي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې د کمیټې مشر آندرس اولسن وایي د فوسی آثار داسې دي چې د لوستو پر مهال یې لوستونکی اندېښنې او نه خوندیتوب درکولی شي، او د مرګ او ژوند سوالونه پکې موندلی شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د ناول لیکونکي شاعر او ډرامه لیکوال جان فوسی ناولونه چې د زړښت، مرګ، عشق او هنر پیغامونه پکې غاړه غړې دي په انګلیسي ژبه نړۍ کې ورځ تر بلې لوستونکي په زیاتېدو دي. فوسی هم ډرامې لیکلي، هم ناولونه، هم شاعري کړې، هم یې د ماشومانو لپاره کتابونه لیکلي دي او هم یې ژباړې کړې دي. څلور شپېته کلن فوسی د جایزې تر اعلان وروسته وویل چې زما زړه ته نه لوېده چې د نوبل جایزه به راکوي، او اوس هم د خوشۍ احساس کوي، هم د حیرانتیا. د ښاغلي فوسی څخه چې کله پوښتنه وشوه چې د دې آثارو له پنځولو یې هدف څه دی، د په ځواب کې وویل چې دی غواړي لوستونکي ته د هوسایي یو احساس انتقال کړي. فوسی له 12 کلنۍ شعرونه ویل او کیسې یې لیکلې. دی وایي لیکل د ده لپاره یو ډول تېښته ده. د په 2014 کال کې ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې د لیکوالي په مټ د په نړۍ کې ځان ته یوه جونګړه جوړه کړې چې هلته د خوندیتوب احساس کوي. فوسی خپل لومړی ناول په 1983 کال کې د سور تور په نوم خپور کړ. د ده مشهور ناول مالی خولیا نومېږي چې د یوه انځورګر ذهن ته چې عصبي ستونزه لري ورننوځي. بل ناول یې سهار او ماښام نومېږي چې د کیسې د اتل له زیږېدو سره پیلېږي او د ده د ژوند په وروستۍ ورځ پای ته رسېږي. فوسی پروسه شکل له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې کله ښه شی لیکي د هغه لپاره یوه غلې ژبه پکار ده. دغه پټه ژبه تر هر سره سرخي، دا کیسه نه ده، خو د یوه شي شاته یو شخ دی، داسې غلی شخ چې شخیشي. نیویارک ټایمز لیکي چې فوسی د پنجشنبې په ورځ د برېښنالیک له لارې په یوې مرکې کې لیکلي دي چې څو لسیزې لیکوالي ده ته تواضع ورښولې، داسې چې د توقعاتو مخې ته لاس ونیسي او مخ ترې واړوي. په دې مرکه کې ښاغلي فوسی دا هم ویلي دي چې په پیل کې چې څه لیکل فکر نه کاوه چې ښه شی لیکي، خو ورو ورو یې یو وخت ورته پام شو چې داسې څه لیکي چې باید لاس ترې وانخلي، که نه دا خبرې به ورک شي. آدم زی لیوی چې 3 کاله مخکې په انګلیسي ژبه د فوسی ژباړل شوي کتابونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې چاپول وایي، دی ځینې جملې تکراروي، یو ځای خبره پیلوي، بیا ترې وځي، بیا بیرته هغه مکان ته ورګرځي. دامیون سیلرز په انګلیسي ژبه د فوسی ځینې آثار ژباړلي دي. دی وایي چې د فوسی په کیسو کې یو ډول رښتونې سوله ده، داسې چې کرکټرونه یې مري، له نورو پیښو سره مخامخ کیږي، لیکن لوستونکي ته یو ډول آرامتیا لیږدوي. فوسی دریم نارویجی دی چې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټي. تر د مخکې کیسه لیکوال سیګریټ آندرست په 1928 کال کې او کنوت هامسون په 1920 کال کې دا جایزه اخیستې وه. نږدې 10 کاله مخکې له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې چې کله له فوسی پوښتنه شوې وه چې ته به د نوبل جایزه وګټې، د په ځواب کې ویلي وو چې هو، خو کله چې د جایزې د پلاوي توقعاتو ته ګوري ممکن نه. د دا خبر هم ګارډین ته هغه مهال کړې وه چې د نوبل جایزه اکثر زړو لیکوالو ته ورکول کیږي چې دا عاقلانه کار دی، خو عیب ممکن دا وي چې هغه وخت بیا دا جایزه د لیکوال په لیکلو تاثیر نه کوي. فوسی د چوپتیا لیکوال دی. وایي هغه چوپتیا چې ویل شوې ده تر هغې یوه بله یوه ډېره مهمه ده چې نه ده ویل شوې. په خواله رسنیو کې لکه په فیسبوک کې کله ناکله ځینې افغانان دا پوښتنه کوي چې په پښتو ژبه کې مو کوم کتاب ډیر خوښ سوی دی او لوستلی دی. ما چې کله داسې سوال ته ورپام شوي دي، اکثرو لیکلي دي چې د سینوها کتاب یې خوښ دی یا یې اغیز پرې کړی دی. دا کتاب ډاکټر عیسا ستانکزی ژباړلی دی چې نن سبا په ناروې کې ژوند کوي. دوی یو شمېر نور مهم آثار هم پښتو ته اړولي دي. له ښاغلي ستانکزی څخه به د نوبل د ادبیاتو د جایزې د سږ کال د لیکوال په اړه په تفصیل واورو چې په ناروې او نوره نړۍ کې د شاغلی فوسی آثار ته خلک په څه سترګه ګوري؟
یون اولاف فوسی په خپل څلوېښت کلن ادبي ژوند کې په لسګونو ناولونه، لنډې کیسې، شعري ټولګې، تکلونه، ډرامې او دغه راز د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې کتابونه ولیکل. دی په ناروې کې په عامو ناروېژانو کې ډېر مشهور نه دی، که څه هم ټول ناروېژان پیژني خو لوستونکي په دې ډېر نه دي چې ده په نیونورسک باندې لیکنې کړې دي. ټولې لیکنې په نیونورسک دي. نیونورسک د ناروې هغه ژبه ده چې دوهمه ژبه حسابېږي. که څه هم قانون په نیونورسک لیکل شوی دی او رسمي ځینو برخو کې نیونورسک کارول کېږي، خو عامه ژبه په ناروې کې بوکمول ده. دا دوه ژبې دي چې که تاریخ ته ورشو بیا قصه اوږده کېږي، خو علت چې دی ډېر نه ده لوسته سوی ممکن په ناروې کې عام ناروېژیان نه لولي، دغه ته چې نیونورسک باندې لیکل کوي. که مثلا تاسو په یو عام ناروژینه پوښتنه وکړئ چې مثال په توګه نسبوم ډېر لوستی که فوسه، نو دوی به د نسبو یادونه کوي، ځکه هر ناروژین نسبو لوستی ده. دا علت دا ده چې دی په نیونورسک باندې لیکنه کوي. د په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونه ډېر ژبه یې ډېره ساده، روانه او له پیچلتیاو پاکه ده. یعنی دته خاص د مینیمالیزم، د فوسه مینیمالیزم سبک یادونه هم کېږي چې ډېر پکې فلسفي پیچلتیا نشته، رک غږېږي او سپین غږېږي او واقعیتو ته نږدې سړی نږدې کوي. یعنی ډېر پیچلې ژبه نه لري. او بل دا ده چې مونولوګ پکې ډېر کاروي. مونولوګ یعنی د ژبه داسې ده چې دیالوګ معمولا یو کس ته ځان سره دیالوګ کوي، یا ځان سره خبرې کوي کرکټرونه. چې دا هم د دوی یو خاصه ځانګړتیا ده. د ناولونه ناولونه په مختلفو په څلوېښتو تقریبا ژبو ژباړل شوي دي. له بده مرغه پښتو ته تر اوسه نه دي ژباړل شوي. د ډرامو په برخه کې باید وویل شي چې ډرامې هم همداسې ویل کېږي چې ډېرې صامتې دي، کرکټرونه پکې ډېر کم وي، او لکه کیسو غوندې یا لکه ناولونو غوندې پیچلتیا ډېره نشته، خو حرکات د ممثل یا هغه څوک چې ډرامه اجرا کوي د هغو هر څه بیانوي. دی لومړی ځل په 1933 کال کې د سره او تور د ناول په لیکلو سره مشهوره سو، خو له هغه وروسته بیا د میلانکولي اول، میلانکولي دوم او دغه راز نور ناولونه پسې ولیکل. او میلانکولي په فرانسې کې د لومړي ځل لپاره ډرامې ته هم د ډرامې په توګه هم وړاندې شوه. ځینې کسان وایي چې دی په لیکوالۍ کې د کافکا نه اغېزمن ده، خو دی په خپله دا خبره نه مني. دی وایي چې ما په ځوانۍ کې کافکا ډېر لوستی ده، او اوس هم زه وایي دی وایي سپارښتنه کوم چې هر زلمکۍ، هر ځوان باید کافکا ولولي، ځکه کافکا د هر نسل لپاره یو څه لري. خو دی وایي چې یعنی تر اوسه د هغه اغېز نه مني، چې اغېز اوس هم شته په لیکوالۍ کې، ځکه دی اوس خپل خاص طرز او خاص سبک لري. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دی په خپله وایي چې په اوو کلنۍ کې چې کله یې موټر یو ټکر د کړی د خپل مور پلار سره یار څو سي و، نو هغه په دا اغېز کړی چې لیکوالۍ ته یې مخه کړې ده. نو دا هغه شان دی چې دی په خپله په مرکو کې وایي. که څه هم دی په خپله کله وایي چې زه اصلا کې ډرامو لیکوال نه یم، خو جالبه دا ده چې ډرامې تر ناولونو ډېرې مشهورې دي. په 500 ژبو ډرامې ژباړل شوي دي، او په ډېر اروپایي، تقریبا په ټول اروپایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. نو ډرامو په برخه کې په پښتو کې خاص څه نشته، ځکه خو حتی ناولونه مې چاپ شوي، خو ډرامې موږ زیات نه لرو. د ډرامې په برخه کې نارویژان یا اکثرا اروپایي لیکوالان دی، د هنریک د اوسني پیر هنریک ایبسن بوله. هنریک ایبسن چې یو پخوانی نارویژي ډرامه لیکونکی دی چې ډېر مشهور سو، دی اوسنی دم دغه په اندازه یا تر زیاتې ډرامې لیکلې په نړۍ کې، د نړۍ په سطح مشهور شوي دي.
له ډاکټر عیسا ستانکزي څخه په مننې چې د نوبل د ادبیاتو د نارویجي لیکوال له آثارو او د هغه د کتابونو له اثره یې خبر کړو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
انځورګر شاعر اومان نیاسی وایي چې کله ناکله خلک ورته وایي چې د ده په دې یا هغه شعر یې سر نه دی خلاص شوی، کره کتون کې پدې باور دي چې عالی هنر هغه نه دی چې ټول عوام به سر ورته خوځوي او خوشحوي به، ځکه چې د ذوق مسله ده. هر اثر د هر ذوق لپاره نه دی، خصوصا نن سبا چې ورځ تر بلې په هنر کې اختصار ته تمایل په زیاتېدو دی. هنرمند یوه خبره په لنډو بیانوي، توضیح کوي نه چې د هر چا سر پرې ژر خلاص شي. البته بل لور ته دا د شاعر دنده ده چې د عوامو ذوق لوړ کړي. له عمان نیازي سره د ده د شعر او د ښه شعر په اړه غږېدلی یم. له نږدې 10 کلونو راهیسې دوی شعر لیکي او تر اوسه د ماشومانو لپاره د شعر د یوې مجموعې په شمول د شعر اووه مجموعې چاپ شوي دي. له دوی به لومړی دا واورو چې په تیرو درې لسیزو کې چې شاعري کوي په شعر کې څه تغییر راغلی.
د لومړنیو او اوسنیو شعرونو ترمنځ به ډېر څه نوي سوي، ډېرې نوې خبرې به سوي، موضوعات او تجربې به ډېرې نوې سوي. دا داسې لکه سړی چې په یوه کلي ته یا یوې سیمې ته نوې لار ور جوړوي، نو دغه نوې لار چې جوړوي په اول کې خو یې نښې یې نه ښکاري، وروسته نو بیا چې په دې ډېر مزل وکړي او هغه لاره پوټی سي بیا نو له ډېر لرې ښکاري، وایي دا لاره ده. شاعري هم همداسې ده چې عمر تیر سي، سړی تجربې وکړي، نو بیا یې ځینو باریکیو ته پام کېږي او ځینې مسایلو سره یې دلچسپي ډېریږي او یو څه د ځان د بیانولو جرأت پیدا کوي.
عمان صاحب، ستاسو په شعرونو کې، البته په لومړنیو شعرونو کې، داسې کلیوال تصویرونه شته چې ممکن د لومړي ځل لپاره په شعر کې ځای شوي وي، لکه د زیارت کوترې په یوې کړکۍ کې. د وروستیو کلونو په شعرونو کې مو هم داسې تصویرونه شته چې لوستونکی ممکن هر ورځ په خپل ژوند کې وویني، خو هغه وخت یې ورپام شي چې ستاسو شعر ولولي. نو په شعر کې تصویر ته خاص پام کوي که په خپل تصویرونه ستاسو په شعرونو کې هم داسې راځي؟
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپل تصویر او حرکت د دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوزګار یم، په جنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات دي تقریبا. بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکار رابطه پیدا کوم، هغه داسې چې کله نا کله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله نا کله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس یم چې لیکم، یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم، مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوند کړم. نو په دغسې مواردو کې کله نا کله یو مشکل پیدا شي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت، او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله نا کله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بندې او دا بند خلاص کې، یو عجیبه منډه کوي دا. له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې اوبه تږی دي، یو څه ته تندر لري. نو کله نا کله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره، له فعلونو سره زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړمه، موقعیتونه بدل را بدل کړمه. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړومه چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي او زه خپل هم له دې خوند اخلمه. او هدف مې همدایي، مقصد مې همدایي چې که اوسمه کولی یو څه د چا سترګو ته ودرومه.
بیا هم د تصویرونو په اړه، تصویرونه باید د شعر د واحد تاثر متمم وي. په نوي پښتو شعر کې ډېر کله په خپل ذات کې شایسته تصویرونه لرو، خو دا تصویرونه د یو واحد تاثر د شیندلو توان نه لري. عمان صاحب، تاسو ډېر شاعري کوئ، دې مسلې ته په خپلو شعرونو کې توجه کوئ؟
د واحد تاثر خبره پارال دا مهمه ده، دا بایدی او ضروری ده، خو دا باید معلومه سي چې د شاعر مقصد څه ده. زه به یو مثال تاسو ته وایم. زه چې کله وزګار سم په گاډی کې، د ریل گاډی کې سفر کوم، یو ساعت یو نیم ساعت کله کم زیات اسی په دې لار باندې یو منطقې ته سفر کوم، نو کوشش کوم د کړکۍ څنګه کینم او یعنی چې د وسمه کولای د طبیعت ننداره وکم. یو بل کس په دې ریل کې را سره اکثر ملي دلي دي دوی یو صندوق چور سره یو ویلون غکې بیا ارڅو باندې گاډی کې چناستي او درچا چې ماته پیسې یې په جیب کې هغه ورکې یو بل کس ممکن مالی دلي دي ډیر وخت کار ته ځي باندې گاډی کې نو سفر ته یو چې راځي در سړی خپل مقصدی زما معمولا لخپل شیرونو نه یو هغه اصلي مقصد خو مې دی چې که اوسه مه کولی هغه ښایستونه چې دی چې زه یې ننداره کوم هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې را جوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم نورې خبرې چې یې هغه دوه مې یعنې که ممکن داسې یي چې زه د یو مقصد لپاره د یو هدف لپاره د یو پیغام لپاره یو شی لیکم هغه مې تر ډېره هده پورې مې په یي به خو ډیر به ښکاره نه یي د همته د تصویرونو په منځ کې به یي زه له دې سره علاقه لرم نو دغه باید تاثر پیدا کولم دا مهمه خبره ده چې د دغه تصویرونو په منځ کې که هغه واحد تاثر زه ځای په ځای کړای سمه نو فکر کوم چې لکه یعنی فکر کوم چې دغه شعر به مې کامیاب شعری چې د دوی په منځ کې د دې تصویرونو په منځ کې هغه خپل پیغام هم ولېږدولی سم او که داسې نه یي نو صرف تصویرونه یې له دې دا یعنی ډېر کامل نه راته ښکاري خو په هر حال زه تر ډېره حده پورې کوشش کوم چې افکر ډېر برجسته نه یي ډېر ښکاره نه یي
په معاصرو پښتو شعرونو کې د ډېرو شاعرانو په شعرونو کې ممکن ښکلي تصویرونه ووینو خو کله ناکله د تصویرونو تسلسل سم نه وي یعنی که یو تصویر پیاوړی احساس لري بل باید تر هغه نور هم قوي احساس وشیندي خو زموږ په ډېرو شعرونو کې داسې نه وي څرنګه هم داسې نه ده
زه نه پوهېږم چې دا پوښتنه به ښه ځواب کړای سم که نه خو په دې کې د شاعرانو خپل مجبوریتونه دي په اوږدو نظمونو کې ټول په یوال ساتل یعنی ما خپله تجربه دا ده چې ولا مشکله ده چې ټول نظم دي په د کیفیت په لحاظ باندې د خوند په لحاظ باندې د نورو باریکیو په لحاظ باندې هغه سی وساتل سي چې سړی فکر کوي چې دغه لکه په غزل کې شابیت چې ده یا هغه برخه یې داسې برخه ده چې تر ټولو خوندوره ده او دا یوه ستونزه ستا ده او دا دمو له غزلو رانیولې تر نظمونو او تر آزادو تر ټولو دا همداسې ده او فکر کوم د ټولو شاعرانو دا مشکل ستا ده
زموږ په شعر کې یو منصب که تکرار هم زیات دی
هر شاعر د دې شی په مقابل کې باید ډېر اساس وسي چې تر د له مخې که کومې خبرې سوې دي چې دا یې بیا تکرار نه کړي که داسې چې خبرې ډېر زیات تکرار شي موضوعات ډېر زیات تکرار شي بیا بېخوندي رامنځته کېږي
د دې بېخوندي چې تاسو اشاره ورته کوئ مخه څرنګه نیول کېدای شي
د شعر د نوې کولو لپاره د مضامینو د ډېرېدو لپاره د تنوع لپاره ځینې لارې داسې دي چې خپله به مشاهده کوې خپله به یو څه ګورې حواس به دې فعاله وي دا مهمه ده ځینې نورې لارې چې ما په خپله تجربه کړې دي هغه دا دي چې ما مخکې هم دا خبره وکړه او زه په خپله له همدې تجربې نه استفاده کوم یو خو دا ده چې فعلونه بدل رابدل کړې له دې سره شعر نوی کېږي البته دقت به ورته کوي چې هغه منطق په ځای یعنی ډېره بې منطقي پکې ونه شي منظور مې دا ده چې هغه هنري منطق مې منظور ده چې هغه هنري منطق باید وپالل شي او په ځای مثلا زه اوبه څښم دغه د څښاکو فعل یو بل شي ته چې هغه یې نه څښي هغه ته ورکو یو بل حرکت ته یو بل موجود ته یو بل څه ته چې فکر کوو مثلا که ووایو چې شمال دی او شمال مثلا معمولا وایو شمال لګي نو کمو وای چې شمال والوت باد رالوت ایدا یو څور سره ونریکی خو تر دې زیات هم پم دې برخه کې مو کار کولای سو، یعنی دغه نور فیلونم د دې الوتو د لګیدو په ځای کارولای سو. بل څه چې زه فکر کوم شیر ور سره نوای کی هغه د یو څه حرکت په بل څه پورې کول دي. یو صفت چې دا لایو شینه راخسته بل شي ته ور کړای هغه لاغه سره شیر نوای کی. بل خبره چې دا باید هر شاعر تر ډیر اندازې پورې د دې شو په مقابل کې اساس اوسی چې کومې خبرې چې نورو شاعرانو کړې دي او بیخي ډېرې سوې دي. په هر حال نوې خبره کول اسانه خبره نه ده، خو هغه چې بیخي ډېرې سوې دي او په هغه یو رقم سره سوې دي هغه دې نو بیا نه راخلي. اوس دغه شونډې د لال د بدخشان دي، دغه ته نور نو بیخي ضرورت نشته، دا په چا تاثیر نه کوي، نور خبره خلاصه ده. دا داسې ده چې دا کلونه کلونه چې د لال د بدخشان ذکر سوی ده دغه دغه قصه ورسره روانه ده. دا نو عام و خاص ټول پې باندې پوهېږي، ضرورت نشته چې دا بیا تکرار شي، دا هیڅوک نه پاروي. دغه تشبیه چې ده
که الفاظو ته راشم، کلمات په شعر کې ډېر مهم دي. معاصر نقد وایي چې ښه شعري کلمه هغه ده چې له خپلې څنګلوري کلمې سره د شعر د معنا، آهنګ او تاثیر په خپرولو کې ونډه اخیستې وي. تاسو څه نظر لري؟
د کلماتو ته توجه په دې باندې پکار ده چې دا بلایوي یو لاس غالۍ سره زه تشبیه کړم. که په یو شعر کې د غالۍ کو وګورو چې په هغه کې رنګونه ګلان هغه کوم ټک چې ورته ووایو د بافت، هغه بافت ټکونه یې د دې خپله هغه یو نواختي اندازه یې او هغه لیکې کدا ټولې یو لاسي نو غالۍ بیا ډېر ښایسته غالۍ. خو که داسې چې ګلانې سره ګډ وډې نیم یو ډول اوبدل شوي نیم بل ډول اوبدل شوي دا عیب ده. کلمات هم په شعر کې کلمات هم همداسې دي او دوی ورته یوه اصطلاح په دې فارسي کې هم شته ده که همخوانی سره ولري نو هغه اثر باندې طبعا دا تاثیر لري او ورسره دا کی خوندور کی.
د شعر د آهنګ مسله هم مهمه ده. په پښتو ژبه کې لهجې کله ناکله آهنګ د ځینو په باور ټکنه کوي. دا مسله مهمه ده کنه لوستونکي باید د شاعر لهجې ته په پام سره د هغه شعر د آهنګ له پلوه وارسوي.
په یوه لهجه مو لرلای او د ټولو په صلاح وای او ټول دا منلی وای خو ډېر ښه به وای. خو فعلاً خدا سیده چه چوک وای شار چوک وای خار نو فکر کوم چه کلاس یو کار اوسی چه تروغو پوری چه عمومی و دعال لار رامنسته کی کلاس اوسی چه یو لغت که پا پرا خسا کی آمی او یو دول ویل کی گی تلفزی گی پا بل زای که بل دولی دغه د پراخ ساحه والا لغت دی دا کم ساحه والا خلق ور خپل کی او هغه سید تلفظ کی په دې سره به تر یو اندازې پورې دا مشکل حل سي.
امریکایي مشهور شاعر رابرټ فراست وی کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات نو شعر بشي. دا تعریف څنګه درته ښکاری؟
زما په خیال فکر او خیال دا دوه وزرې دي چې په دې باندې هغه شعر باید والوزي او الوتو کی. خو دلته یو باریکی ستدا او زه غواړم چې هغه ته اشاره وکم. هغه دا ده چې که فکر ډیر برجسته ای ډیر نیغي په کلام کې دا کلام به شعر نه نو بل هر شی کوو نو بیا به هغه یې شعر بنئ. د ما په خیال دا باید دا غ شعر پرګونو کې لکه وینه داسې جاری دا پیغام چې تلیږي فکر چې تلیږي دا باید داسې دا کډیر خکارای دا داسې لکه عدالت چې لکه په وطن کې چې خلک دا یو کیلو غوړي له خلکو سره کومک کوي په الله ساکسونه ور سره اخلي. نو که فکر ډیر برجسته سو په شعر کې هغه بیا داسې کېږي لکه دا د غوړیو عکسونه. سړی چې شعر ولولي باید دغسې یوه نتیجې ته ورسیږي. دا د تصویرونو په مټ د نورو صنایعو بدایو په مټ باندې دا باید اراده سي، نه داسې چې نه خبرې وشي. نه خبرې به شعریت ته بیا تاوان رسوي، هغه به شعر نه وي، بیا به بل شی.
له استاد شاعر رومان نیازي څخه مننه. دا شعر په اړه چې دوی کومې خبرې وکړي دا به د دوی په یوه شعر کې وپلټو. دا شعر د دوی په شخص سره اورو.
لوند غږې تروانو اوبو هم تړلی وو، لونګې د پنکړیو ترخ هم تړلی وو. له خپلو اندامونو غلی ووته اوسی، صحرا کې د شوخې منډې رم تړلی وو. د خوب له منظومو یې وو الوتی کوم تا اوس، د خوب له منظومو یې وو الوتی کوم تا اوس. ټاله په کمان کې د رستم تړلی وو، د زړه د سرخانې په سر یې ایښی و لغم. کوورې په سکروټه د چلم تړلی وو، رسد و د انګورو لارۍ ډکه وه ولاړه. ګیټې برایی لا ده تورخم تړلی وو.
په دې شعر کې ښاغلی ومان ژغ تړلی، هوسۍ یې له اندامونو ایستلې، تاوس یې د خوب له منظومو الوسولی، او د شعر حادثه یې له نوي پیش سره چې د تورخم دروازه تړل شوې ده نوې کړې ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
په دې خبرونه کې وړاندې لې بي داسې هنرمند سره شغېدلې يم چې په تار او ستن هنري تابلوګانې جوړوي، خو سمدستي کندهار ته ورسو. په کندهار کې تیر اونۍ د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې. دغه څلور تاریخي ابدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي هاوس، د احمد شاه بابا مقبره او کور دي. ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخې نه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. نور تفصیل سما ده همکار په دې راپور کې.
د پنځم په ورځ نه وخت کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چاري پیل شوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا د دغه تاریخي ابداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه ابداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 30 میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول شي.
پام کې درو چې د څلورو ابیدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبزه ده، د احمد شاه بابا ګمبزه ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهي حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلي دي 30 میلیون افغانۍ دي. په 30 میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شې د خارجي موسساتو خاصه دي، 1 میلیون افغانۍ د اسلامي امارات خپل بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د شهر د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفیا او احمد شاه بابا د مقبرې شاوخوا سیمه استملاک کړي.
یو پیشنهاد می دی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفی او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې یا ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی، چې ورځ در ابو نیز مرسته لانیان ډیریږي، چې دا هغه د جادې څخه دا خاطر معلومه سي، او هغه چار طرفه سړک ولري. نو کاغه د باسازی محترم رئیس صاحب، د شرسازی رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه په انده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي، زموږ شرط هم ښکلا ورکول سي، هم د سیلانیان لپاره هوټل جوړ سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي ابداتو په بیا رغونه خوښتي، او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمند لودي چې موږ دغه تاریخي ابدات یا تاریخي اثر ورغول سي یا وساتل سي. د خلکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه تاریخي ابدات شو وساتي، او دغه تاریخي اثر په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر شرول ولوبوي، بلکې نورو ته هم عامه پوهاوی ورکړي.
نمی علی احمد سماری د کندهار شهر یو تن اوسیدونکی یم. ډېر ښه او پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو ښار لپاره یا د یو وطن لپاره ډېر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د یو وطن څخه یا د هیواد څخه وویني، نو دوی لومړنی هغه ځایو ته ځي. دغه زموږ ستاسو لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمدشاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري، د احمدشاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شاملې دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماڼۍ، چل زینو، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ، میر هزار جماعت او یو شمېر نورو تاریخي ابدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت سرپرست ملا خیرالله خیرخواه کندهار ته د سفر په ترڅ کې داشمن هم وکړه چې د احمدشاه بابا د مور زرغونی انا زیارت به هم ورخول شي. خود داونه ویل چې کله به د دې تاریخي ابدي کار پیل شي. شریفه فیضی هغه هنرمند ده چې پستان او تار هنري تابلوګانې جوړوي او په تیرو دوو کلونو کې دا هنر ډېر غوړېدلی دی. له دوی به واورو چې تر اوسه یې څومره تابلوګانې جوړې کړې دي.
کله چې دغه تحول راغلو، نو په کور کېناستلو، د هنر مې مخکې زده ولو، خو ډېر فرصت ورته نه ولو. ډېر کارو سره د باندې بوختو، ځکه زه ښوونکي وم په یوه اداره کې، هلته مې درس ورکولو. نو کله چې کور کېناستو، یګانه وسیله چې د ما د زړه تنګون وسیله شوله چې د زړه تنګون نه خلاصه کړم، زما دغه د ستنې هنر ولو. او داسې تصمیم مې ونیولو چې داسې یو شی وپنځومه، داسې یو تابلوګانې د ستنې په واسطه جوړه کړم چې هغه تابلو یا هغه انځور په خپله خبرې وکړي. اولین ورځ چې موږ د دمانی کوڅه تدریس ته باید لاړ نه شو، نور په یو ټولګي کې مې درس درلودلو. یو هغه راغله د ادارې د خانه چې همدا اوس تاسې ټولګی خوشې کوي، تاسو لاړ شئ. نو واقعا مخته ډېره دردونکي وه. کله چې زه کور ته راغلم، دردونکي شېبه وه. شېبر صاحب نو هغه بیانولې راته، اوس هم ستونزمن دي ډېر. نو بیا د دې لپاره چې ځان ته یوه سالمه بوختیا هم پیدا کړم او خپل غږ هم جګ کړم، نو ما اولینه تابلو چې جوړه کړه، چې دوه لاس دي، د یوې ښځې زنځیر دی که په لاس کې قلم دی، ما ورته نشته کړل چې تعلیم زما حق دی. نو د هغه رئیس ته مې تر اوسه پورې تقریبا یو 15 داسې انځورونه جوړ کړي دي. نور هم تر کار لاندې دي د 15 داسې انځورونه دي چې ټول جوړ دي، او ټول داسې تابلوګانې دي چې په هغو کې ټولو کې زموږ د هېواد د غمزه پلی، زموږ د ښځو ناهیلي، زموږ د ښځو د حق تلفي، دا ټولو غږ ما کوشش کړی چې دا غږ په دې انځورونو کې د ستنې په واسطه، د خپل هنر په واسطه نورو ته ورسوم.
ستاسو له خبرو ما داسې واخیستل چې ستاسو اکثر دغه انځورونه د وروستیو دوو کلونو دي، همداسې ده؟
مخکې مې وویل، مخکې مې یو څه شته دي، خو هغه داسې انځورونه ول چې د طبیعت ول، یعنې د خوښۍ انځورونه ول. دا دوه کاله چې دي، دا انځورونه ټول په دې راڅرخي چې دا زموږ محرومیت، زموږ ستونزې، زموږ اوسنی حالات په دې کې مې انځور کړی دی. نو دا دوه کاله مې د 15 تابلوګانې چې دي، دا کاملا مې همدو ته اختصاص کړي دي. مخکې هم ډېرې تابلوګانې لرم، خو هغه یو خو وخت را سره کامه د باندې بخته وه. بل هغه تابلوګانې نو ما د خوشحالۍ پیغامونه دي کې، ولکه د آخرو کې چې دي هغه ټول دغسې تابلوګانې.
شریفه جان فیضی، تاسې چې دا تابلوګانې جوړوي، له څه څه کار اخلي؟ له عادي ستنې کار اخلي او له څه کوم ډول تاره؟
دا تابلوګانې د یو ټوکر په مخ کندل کېږي، چې هغه کوم ټوکر چې وي، خو دا ډېره مهمه نه، خو چې لږ داسې هغه وي پن ټوکر وي. یو ستن ده چې د پتوزي ستنې په نامه یادېږي، یعنې پت په دې مانا چې د قالینې پت غوندې دغه کندل کې. دا هم تار چې په بازار کې پیدا کېږي، د دغه تار په واسطه د دې کمال هم دا دی چې د شانو خانه ګندل کېږي، مخې ته هغه ښایست، هغه کار اصل مخې ته راوځي. نو دا د دې ستنې په واسطه چې وسایل یې همدغه ستن ده او ټوکر دی، او دا هم تار دی بازار کې دی، موږ تاسو خویندې کار ته اخلي دغه تار باندې جوړه.
دغه پتوزي ته تاسو اشاره وکړه، دا پتوزي په عادتن په خو داسې جوړېدل چې داسې یو کمان به و، په دې کمان کې به ټوکر نیولی و، او بیا به د شا لخوا کار کاوه، د بلې غاړې ته به دا اصل تصویر، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته
وکړه. همدغسې و، فقط اوس یې زه کمان د هغه جوړومه، د چوکاټې کله کومه، بیا وروسته یې انځور د شا د خانه کې کوم. انځور هم داسې نه کومه چې هغه هلته رسامي کړمه، دا د خپل ذهن دی. او یعنی کوم خفګان چې ما په زړه کې وي، څومره چې زه ډېره یوې خبرې ته ډېره خفه شم، هغه انځور د نورو د نظره زه خو نه شم ویلی، نور وایي چې دا ډېر ښکلی راغلی. څومره چې زه خفه وم او په هغه باندې هغه خفګان وخت کې کار وکړم،
نو
دان زورونه وارد یا کنه سایز چومره ده
غټ دی غټ وړه مختلف دی او بعضې یو لستنې ډېر غټ دی چې دا تعلیم زما حق دی جنګ بدرنګ دی افغانستان یا د امپراتورۍ هدیره دا دی یو لستنې غټ دی نور مختلف سایزونه نظر په غوسه چې زه انتخابوم هغه سایز مې غوته کوم اوس مثلا د یو نجلۍ د مکتب ته چې یو کتاب لاړه ده د کتاب تقلب لیدلی دی او دی شاړولی د ژاړي د مکتب جلی ده بکس په شاړ چولی دی اوس نو په دې باندې کار کوم یعنی دا ډیره غټه نه ده نظر هغه ذهن ته مې چې څومره انځور دی ممره ورته جوړوم د اندازه
شریف جان فیضی تاسو مخکې دا خبره وکړله چې وارلمخه په دې ټوکر باندې رسم نه کوي چې وارلمخه رسامي ونه کوي نو دا توازن د رسم څنګه ساتي سخت نه وي
نه زه کله وخت داسې کوم چې ډېر وخت مې دا خبره د تاسو فضای ده کله چې ما به دا ورته جوړ کړو د اندازه یا د چوکاټ به مې جوړ کړو بیا مې وکړه د توازن بیرس خراب شو اوس داسې کوم چې په اول په ټوکر ګنډم د کارګاه په واسطه ګنډم لوی کارګاهګانې دي په دې وروسته چې دا ټول کار مې خلاص شو استخلاص شو وروسته بیا چوکاټونو ته توازن بیا په نظر کې نیسم
له هنرمندې آغلي فیضی څخه مننه د میدان وردګ ولایت په ششګاو سیمه کې یو شمیر ځوانانو په خپل شخصي لګښت یو کتابتون پرانیسته دوی شاوخوا یو نیم سر عنوان کتابونه په دې کتابتون کې راغون کړی دي په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ په ششګاو سیمه کې د لوړی عالی لیسا په دغه لیسا کې سونه شاګردان په اسري زده کړو کولو بوخت دي خو دلته یو شمیر ځوانانو یو کتابتون هم پرانیسته تر څو د سیمې خلک او دغه زده کوونکي د زده کړو تر څنګ وکولای شي ځینې سیاسي ادبي کلتوري اسلامي ټولنیز او هر اړخیز کتابونه هم مطالعه کړي د دغه کتابتون د جوړېدو دوه کاله وتلي او تر اوسه پورې لږ ډېر یو نیم زر کتابونه لري چې زیاته برخه یې پښتو پارسي او انګلیسي دي محمد اسماعیل ودان په دغه لیسه کې ښوونکی او دغه کتابتون مسؤل دی نوموړی وایي زیات لاملونه و چې موږ یې د کتابتون جوړولو ته وهڅولو خو تر څنګ یې موږ اړ سو چې راتلونکو نسلونو ته داسې یو څه په میراث کې پرېږدو چې هغه یې ګټه ورڅخه پورته کړي ښاغلی ودان زیاتوي په یوه ټولنه کې د کتابتون شتون د هغې ټولنې د راتلونکي روښانه لپاره یو ښه زیری دی د شاګردانو کتاب او ادب د مطالعې د مینهوالو لپاره د زمینې برابرول او اشنا کېدل دي
له کتاب سره مینه نه درلودل وو د اضافي معلوماتو نشتون وو د تعلیم د سطحې ټیټوالی وو همدې ته ورته نور زیات لاملونه وو چې موږ یې دې ته اړ کړو تر څو یو کتابتون جوړ کړو او بل راتلونکي نسل ته باید له موږ څخه یو داسې څه په میراث کې پاتې شي چې تر څو دوی د فکر په جوړولو د ذهن په جوړولو او د خپل ژوند په جوړولو کې له هغې څخه ګټه واخلي
ودان زیاتوي د دغه کتابتون په جوړولو کې ورسره د سیمې خلکو پوره مرسته کړې ده خو بیا هم د ادب او کتاب له مینهوالو څخه د کتابتون د غني کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې دا کتابتون غني سي او خلک ورڅخه نور هم ګټه پورته کړي د ولسي وګړو تر څنګ د یادې لیسې شاګردان هم په دې باور دي چې له دغه کتابتون څخه یې زیاته ګټه اخیستې ده دوی وایي هره ورځ د خوښ کتابونه په کې لولي نوید الله عادل وایي د کتابونو د مطالعې تر څنګ د کتابتون په ودانۍ کې هر اونۍ غونډه کوي تر څو د شاګردانو پوهه ورسره لوړه سي
په یاد کتابتون کې هر اونۍ غونډه لرو چې موږ یې له ډېرو اضافي معلوماتو څخه برخمن کړي یو د نااشنا کتابونو او د هېواد د نړۍ د مشهورو ادبي څیرو سره یې آشنا کړي یو او په ټولنه باندې یو مثبت تاثیر لیدل کېږي د کتاب او د ادب لمینوالو څخه مو هیله ده چې له موږ سره د کتابونو په برخه کې پوره پوره همکاري وکړي
محمد خالد همت بیا په دغه لیسته کې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی دی هم د کتابتون جوړېدل یو نیک ګام بولي خو د ولسي خلکو تر څنګ له ادب پالو او فرهنګي شخصیتونو څخه د کتابونو د مرستې غوښتنه کوي
یاد کتابتون څخه تقریبا دوه کاله کېږي چې استفاده کوو په یاد کتابتون کې ډیری کتابونه شته چې هغه په فارسي ژبه باندې لیکل شوي دي زموږ د سیمې خلک له فارسي ژبې سره بلدتیا نه لري او موږ د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو نو د وزارت معارف او د ادب له مینهوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي
که یوې خوا ته په افغانستان کې ډیری خلک د کتابونو او د کتابتونونو له نشتوالي سره مخ دي، نو بلې خوا ته بیا د معیاري کتابونو د چاپولو او کتابتونونو د جوړولو غوښتنه کوي.
له همدې راپور سره د خبري مجلې رانغاړو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې ازادي راډیو ادبي مجلې مو خدای مل.